مشال ریډیو ته ستړي مشې د مازیګر سلور بجې شوې دي. نن د خالی ورځ او د 2018 کال د جنوري 28 نیټه ده. زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات یو ځل بیا هرکلی کوم. په روان یو سات کې مو د پاکستان، افغانستان او د سیمې په تازه او حالاتو خبرو اونیس پروګرام تړون هم لرو. اوریدل یې مه هیروئ. خو لومړی زموږ د همکاري ملیحه میرزادانه خبرونه اورو.
السلام علیکم. تر ټولو اول پام وکړه د خبرونو سرټکو ته. پولیس وایي د روان کال په سر کې تریتم شوي 15 فعالان راخوشي کړل شوي دي. د پاکستان پوځ وایي د راتلونکي مردم شماره لپاره تر 200,000 ځواکونه ګمارلې دي. او د ایران ولسمشر د مهاجرت محدودولو په اړه د امریکایي صدر په پالیسونی وکی کړی دی. تفصیل: په پاکستان کې پولیس سرچینو د خالی په ورځ رسنو ته ویلي چې د روان کال په سر کې تریتم کړل شوي 15 مدني فعالان راخوشي کړل شوي دي. د فاطمه جنا پوهنتون استاد او په سوشل میډیا فعال سلمان حیدر رور زیشان حیدر نن مشال ریډیو ته ویل چې دا غو رور روغ رمټ او خوندي دي، خو نور معلومات یې ورنکړل چې دا وخت چرته دي. بل خوا تر اوسه د پاتې څلورو تریتم کړل شوو فعالانو کورنو رسنو ته د هغوی د خوشي کېدو پخلی نه دی کړی. په نورو فعالانو کې عاصم سعید، وکاس کورایا، احمد رضا او سمر عباس شامل دي. دغه کسان د پاکستان په امنیتی اسټابلیشمنت او اسلامي سغدريزه د تنقید کوونکو په توګه یادېږي. د دغو فعالانو د لادرکه کېدو ذمہواري چانه و قبول کړې، خو د بشري حقوقو لپاره کارکونکو ډلو د دوی د تریتم کېدو تور د پاکستان پر استخباراتي ادارو لګولې. د کورنو چارو وفاقي وزیر دغه تورونه رد کړي ول. د پاکستان پوځ ویلي چې په راتلونکي سرشمېرنه کې د مرستې لپاره خواوشا 200,000 ځواکونه ګمارلې دي. دا خبره پرون د پاکستان پوځ عام اړیکو دفتر لخوا په بیان کې شوې ده. پوځ ویلي دغه ځواکونه به د خپلو نورو امنیتي ذمهوارو سره سره په سرشمېرنه کې د حکومتي ادارو مرسته کوي. تیره میاشت د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ په یوه غونډه کې فیصله شوې وه چې سرشمېرنه به روان کال د مارچ د میاشتې د 15 نیټې نه شروع شي. په بلوچستان کې د اوسنو بارانونو او واورې له امله 19 کسان مړه او 13 کسان ټپیان شوي دي. په صوبې کې د قدرتي آفتونو خلاف مبارزې ادارې چارواکي وایي چې روانه اونۍ په کوټه او د صوبې په نورو برخو کې د بارانونو او واورې له کبله 19 کسان مړه شوي دي. په وژل شوو کې ډېر ماشومان او ښځې دي. د چارواکو په وینا حکومت د دغه نقصان د جاج اغستو لړۍ پیل کړې ده او له اغېزمنو خلکو سره به زر کومک وشي. د شمالي وزیرستان به کورشو خلکو نن په بنو کې د خپل غوښتنو په حق احتجاجي مظاهره کړې ده. دوی په لاسونو کې بینرونه نیولي او د مرکزی او صوبایي حکومتونو خلاف یې شعارونه ورکول. مشال ریډیو سره د خبرو په وخت یو مظاهره کوونکی نور اسلام ویل:
په دې واپسي شه بلا وجه تاخير دا وو حکومت میشتا واضح پالیسی نر کوي غونه خلیر تاکو میشت حکومت نه د مطالبه دا چې دا میشت دی واپسي واضح کو پالیسی په وزیرستان شه چې دا کیم کرپشن روان دا د اسپاټاله او د تعلیمه مې بد حال دا.
دوی غوښتنه کوله چې د دوی لپاره کومې مالی مرستې راغلي دي هغه د دوی د ستونزو هواري لپاره په کار راوستل شي او په دې اړه د متعلقه چارواکو سره حساب کتاب وشي. چارواکو لا په دې اړه څه نه دی ویلې. نن په پیښور کې نرخزیانو د مردان پولیسو د رویې خلاف احتجاجي ناسته کړې ده. په احتجاج کې شاملو نرخزیانو نن مشال ریډیو ته ویل چې د مردان پولیسو ورسره امتیازي سلوک کوي او تورونه ور باندې لګوي چې په بیلابیلو جرمونو کې ککړ دي. د دوی په خبره پولیسو د دوی کورونه تړلې دي او ورته ویلي دي چې لسی مې وزي. دوی له صوبایي حکومت غوښتنه کړې چې د اوسېدو لپاره ورته محفوظ ځایونه ورکړي. بلخو د مردان پولیسو د نرخزیانو د تورونو په اړه څه نه دی ویلې. خبرونه د مشال ریډیو نوره. د اروزګان امنیتي چارواکي وایي وسلوالو طالبانو تیره شپه په مرکز ترین کوټ کې د افغان امنیتي ځواکونو په پوستو حمله کړې ده. دغه ولایت امنیه کمانډانې د امنیت سرپرست امر نورزی نن مشال ریډیو ته وویل چې د دواړو لورو ترمنځ جګړې تر 100 ساعتونو پورې دوام وکړ. نوموړي وویل چې د نښتې پر مهال 9 وسلوال طالبان وژل شوي دي او 10 نور ټپیان دي. هغه زیاته کړه چې په جګړه کې د ده په شمول 4 تنه پولیس هم ټپیان شوي دي، خو تر اوسه وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د جوزجان پخوانی والی احمد شي د ولسمشر د لومړي مرستیال د نهو ساتونکو نیولو په برخه کې د کورنو چارو وزارت لخوا د کوټلي ګامونو په ناخستو انتقاد کوي. ښاغلی شي نن له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل چې له قانون سرسم باید یاد کسان په 24 ساتونو کې نیول شوي وي. د نوموړي په وینا د تیرې چهارشنبه په شپه د ښاغلي دوستم کور د امنیتي ځواکونو لخوا محاصره کېدو وروسته نوموړي د کورنو چارو وزیر نه د 2 ورځو وخت وغوښتلو. د افغانستان کورنو چارو وزارت تر اوسه د ښاغلي شي دغو سرګندونو په اړه څه نه دی ویلي، خو تر دې وړاندې ټینګار کړی چې د قانون په اساس به په دې لړ کې ګامونه واخلي. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ خپل هیواد ته له شام نه د مهاجرینو په تګ راتګ بندیز لګولی دی او د نورو یو شمیر مسلمانو هیوادونو نه د خلکو امریکې ته راتلل یې په عارضي توګه معطل کړی دی. ټرمپ پرون د دریو میاشتو لپاره د هغو هیوادونو نه امریکا ته د خلکو مهاجرت معطل کړو چېرته چې ترهګرې ډلې موجودې دي. په حکمنامه کې د هیوادونو نمونه نه دي اخیستل شوي، خو ای پی او رویټرز خبري اژانسونو ویلي چې ممکنه ده په دې کې ایران، عراق، لیبیا، سومالیا، سودان او یمن شامل وي. ټرمپ د امریکا مهاجرت پروګرام لاندې د عراق، افغانستان او پاکستان نه د کډوالو راتګوم د څلورو میاشتو پورې معطل کړی دی او د روان کال لپاره په امریکا کې د قبلېدو لپاره د مهاجرینو شمیره 500 زرو ته راټیټه کړې ده. بلخوا د ایران ولسمشر حسن روحانی د خپل امریکایي هم منصب ډونلډ ټرمپ لخوا اعلان شو د مهاجرت خلاف تګلارو باندې تنقید کړی، وایي چې اوس د قومونو ترمنځ د دیوالونو جوړولو وخت نه دی. روحانی دغه خبرې نن په سرخار تهران کې د سیلګرۍ یوې لوی دستورې ته د وینا په وخت وکړې. نوموړي ویل هغوی هېر کړي دي چې د جرمني برلین وال ډېر کلونه مخکې ړنګ شوی. د نوموړي په خبره که د قومونو ترمنځ جو دیوالونه موجود هم وي پکار ده چې لرې کړل شي. بلخوا ډېرو ایرانی وګړو په سوشل میډیا په امریکا کې دننه او بهر د هغو سفر زنډولو په اړه د ټرمپ اعلان لخوا په اعلان شوې نوې پالیسي نیوکې کړې دي او دا یو متعصب او د سپکاوي وړ ګام بللی دی. په فینال کې د نوبل جایزه ګټونکي ملاله یوسفزئی هم امریکا د شام او نورو مسلمانو هیوادونو نه د مهاجرو تګ محدودولو په اړه د امریکا ولسمشر د جنوري 28 فرمانونو باندې خواشینی ښودلې ده. ملاله ویل په دې ډېره خفه ده چې ولسمشر ټرمپ اوس له جګړې نه تښتېدونکو ماشومانو، میندو او پلرونو باندې دروازې بندوي. هغې له ټرمپ نه غوښتنه وکړه چې د نړۍ تر ټولو بېوسه ماشومان او کورنو باندې د خپلې دروازې نه بندوي. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه مو د ملیحه میرزاده ناوریده. تاسو د مشال تازه خبرونه او رپورټونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو .com هم اوریدلې او لوستلې شئ. په روان یو سات کې واورې د پاکستان پوځ مطبوعاتي څانګه آیس پی آر وایي چې په ملک کې د سرشمیرنې لپاره به 200,000 پوځیان ځای پر ځای کوي.
او حکومت سره چې دا سټیټسټیک نشته، ریکارډ نشته چې څومره آبادی ده، نو دا ټول مسایل چې دي نو دا د دې مرکزي نقطه چې ده نو هغه مردم شماري ده.
په بلوچستان کې بارانونو خلکو ته ځاني او مالی تاوانونه رسولي دي.
دا د شپې په کوم په 2 بجې اوسه دا برانو لوځ کچه مکان مو سرځي ونړي دول غریبان خلک یو اور سلور می کښنان او پاسو درې کښنان په هسپتال کې دی بولان میډیکل هسپتال.
او 19 پروګرام اتړون کې ستاسو د یوې سیمې حال درکو.
د زیارت مشهور ځای چې دی کښنۍ شارګۍ چې دی کنه هغه په خپل زیارت کې د زیارت زوړ نوم غوڅکی و په ریکارډ کې.
د مشال تر څنګ سي تاسو مشال ریډیو ته غوږیوریدونکو، په پاکستان کې پولیس سرچینو د خالی په ورځ رسنیو ته ویلي چې د روان کال په سر کې ترایتم کړل شوي 15 مدني فعالان راخوشي کړل شوي دي. د فاطمه جنا پوهنتون استاد او په سوشل میډیا فعال سلمان حیدر ورور زیشان حیدر نن مشال ریډیو ته ویلي چې داغه ورور روغ رمټ او خوندي دي، خو نور معلومات یې نه دي ورکړي. د دغو فعالانو د لادرکه کېدو ذمہواري چا نه ده قبوله کړې. په دې اړه نور تفصیل زمونږ د همکار اصرار عالم مومن ناورو.
د روانې میاشتې په لومړیو کې د تختول شوي مدني فعال او پروفیسر سلمان حیدر ورور وایي چې د ورور روغ او خوندي دی. زیشان حیدر پر دې اړه مشال ریډیو ته له نورو جزئیاتو ورکولو ډډه وکړه، خو په اسلام آباد کې ټولنیز فعال جبران ناصر چې له ډېره وخته یې د سلمان حیدر د خوشي کولو لپاره مظاهرې کولې وایي د دوی فشار نتیجه ورکړې او باید چې نور مدني فعالان د دا قسمه تختونو څخه ونه ویریږي. د ټولنیز رسنیو فشار چې عدالتونو ته کم درخواستونه ولیږل شول، چې ادارو ته کم درخواستونه ولیږل شول، په پارلمان کې کمی پوښتنې راپورته شوې، په سړکونو چې کمی مظاهرې وشوې، په رسنیو کې چې کومه یادونه وشوه، نو دا ټول هر څه د سلمان حیدر د خوشی کېدو سبب وګرځېدل. ګورې دومره زیات فشار وو چې په نړیواله کچه هم چې چا هم سلمان حیدر تختولی وو نو هغه ته احساس وشو چې اوس خو به څه کول وي. نو زه اوس د مدني فعالانو کورونو ته وایم که ستاسې څه وشي نو ویریږئ مه او مخې ته راشئ، خپله مبارزه کوئ، نو کتل آئین او قانون سره یې نو باید چې له هیڅ چا نه ویني ریږي
آپ جب آئین پہ ہونا اور آپ قانون کے ساتھ ہوں تو آپ کو کسی سے رکا ڈر نہیں ہونا چاہیے
خو یو بل مدنی فعال سپیر اللہ چې د سلمان حیدر د خوشی کول لپاره یې مظاهری اهم تر سره کړی وای د پاکستان په مرکزی او ټولنیزو رسنیو کې د سلمان حیدر او د نورو لادرک ککل شو مدنی فعالانو پر ضد دومره غټه پروپاګاندا چلیدلی او پر د مذهب د سپکاوی تورونه لګیدلی چې وسې په پاکستان کې ژوند کول ګران دي
غي ژوند ډیر غي د پر ډیر خطرې وی غي پبلک او سوشل لایف چې دا بالکل ختم دی غي ته په کار چې غي چرته پټه پنا خپل ژوند تیر کی یا دنه چې غي ته چرته ځایلم ملو شي چرته بل ملک ته لاړ شي بل وطن ته لاړ شي دې کې غي چې دا بالکل سیف بالکل نه
سفیر الله خان وای د پاکستان حکومت نشي کولای چې سلمان حیدر له سغدریزو خوندې کړي خو په کراچۍ کې یو بل ټولنیز فعال علی ارقم بیا وای چې د پنجاب پخوانی گورنر وجون کی ممتاز قادری پانسی سره د غلاره بند شوی نوموړی وای هر چا ته معلومه شوی چې سلمان حیدر او نورو لا درک مدني فعالانو د اسلام سپکاوی نه دی کړی او دا یوازې د هغوی د بدنامول لپاره ځینو عناصرو په ټولنیزو رسنیو کې کمپاین چلولې
خو ثبوت شته او نه عملا زما خپل چې دا اوس رقم کنیکشن دی کوم رابطه دا هم تعلق پاتې شه د ناغي په بنیاد جو ویلې شو مسلمان حیدر په باره کې د ګورای په باره کې چې دا وو داسې قسمه څه قسمه داسې خیالات یا هغه نو چې هغه ته موږ دومره ویلې شو چې هغه بل چا توهین رسالت به کوي یا بلاسټ فیمر څنګه کې شنو ودا کوي کنه نو دا خبره خو مطلب ټول فالس دی بلا کم پیج چې دوی چې هغه دغه شو هغه ټول فیک پیجز دغه په بدل کې نو شو اصل پیج په فیسبوک د سره شته نه هغه دغه ائیډیز ټول فیک دی ټول دغه مچګم دی نه هغه ټول یو میډیا پروپاګاندا وار دی
یاد وی چې د پاکستان په سرخار اسلام آباد کې د جنوري په لومړیو کې په یو اونۍ کې دننه د سلمان حیدر په ګډون د بشري حقوقو 15 فعالان ترتیب کړل شوی وو پاکستانی رسنۍ د پولیسو سرچینو په حواله وای چې پاتې تختول شوی فعالان هم خوشی کړل شوی دي خو د هغوی کورنۍ او تر اوسه د هغوی د راستنېدو تصدیق نه دی کړی
دا مشال ریډیو ده
اوریدونکو د پاکستان پوز مطبوعاتي څنګه ایس پی آر جاری شوی یو بیان کې ویلي چې په ملک کې د شپږم سرشمیرنې د حفاظت لپاره د پوزي ځوانانو د ځای پر ځای کولو منځوري ورکل شوې ده په دې وروستیو کې د حکومت دریز وو چې د پوز ځوانان د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې بوختي نو دوی بغیر د هغوی له مرستې سرشمیرنه نشي کولی په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباد سراج زهیر راکوي
په پینډه کې د جمعې په ماخام جاری شوی بیان کې د ایس پی آر مشر میجر جنرل عاصم غفور ویلي چې د دې مقصد لپاره د پوز مشر جنرل قمر جاوید باجوا د دوو لکو پوزي ځوانانو د ټاکنې منظوري ورکړې یاد دی لدې وړاندې د پاکستان حکومت وینا وه چې د پوز ځوانان د ترهګرې خلاف اپریشن کې بوختي نو نشي کولی چې سرشمیرنه وکړي په کومه چې سپریم کورټ نوټس واغس او بیا وروسته حکومت د روان کال مارچ کې د سرشمیرنې کولو اعلان وکړو اوس چې فوز د حفاظت لپاره د خپل ځوانانو ځای په ځای کولو منځوري ورکړه نو پس لدی به حکومت په ملک سرشمیرنه وکړي کله چې مشال ریډیو دا پښتنه د پیښور په هنتون د پولیټیکل ساينس د سانګي مشر ډاکټر غلام مصطفی په وړاندې کې خو نو هغه وي
دا ډیر ضروری خبره ده او سپریم کورټ ډیر خپلی اغشته ده چې دلته زموږ ملک د مردم شماري وشي چې بیا دې نه پته ولګي چې سم پلانینګ موږ څنګه کوو او حکومت سره چې دا سټټیسټیک نشته ریکارډ نشته چې څونه آبادی ده نو دا ټول مسائل چې دین او دا د دې مرکزی نقطه چې دا نو هغه مردم شماری دا چې خلکو ته یا حکومت ته یا عوام ته یا ټول معاشره ته دا پته وي یا زمونږ سمره آبادی دا او لس کالو پس به سمره شي او دا حکومت دین اړو درستو کې دین شي او چې دا 2018 انتخابات چې دي نو هغه د پاره به آبادی تناسب ډیر زیات ضروری وي چې مونږ وګورو چې زمونږ قومي اسمبلی صوبایي اسمبلی کې سمره سیټونه دي آبادی سمره ده
مشال ریډیو چې د سیاسي او قانوني چارو یو بل زیاکار وکیل شهاب الدین خټک نو پوښتل چې په آئین کې سرشمیرنې ته څومره اهمیت تر لاسه دی نو د هغه ویناوا
زمونږ په وطن کې بخوار سینا دا یو رویه ده چې دلته د حقایقو پرانا کې خلک وړاندې تګ نه کوي د خلکو نه مراد زما حکومتونه او بالادستی تدکیری بلکې هغه په دې بنیاد باندې مخکې وی چې د پنجاب مفادات په کم سیس کې شته او د پنجاب مفادات په کم سیس کې نشته نو دا هغه رویه دی چې په دې کې د مردم شماري دا مسله شامل ده مردم شماری کې اداین لاندې هر لس کاله پس مردم شماری ضروری ده.
د روسیو کې د پاکستان د شماریاتو د ادارې مشر آصف باجوا ویلی وو چې په پاکستان کې به سرشمیرنې په دوو پړاوونو کې کیږي چې د 15 مارچ نه به د مئی تر د اخره پورې روانې وي. یاد دی چې داین مطابق هر لس کاله پس سرشمیرنې کول وي او په پاکستان کې اخیری سرشمیرنه په کال 1998 کې شوی او په دغه سرشمیرنه کې د پاکستان ټول آبادی 45,50,000 خودل شوی وا. سیرات زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، په بلوچستان کې د اوسنی بارانونو او واورې له امله 19 کسان مړه شوي او 13 نور ټپیان شوي دي. په کوټه کې په یو کور کې د یوې کوټې نړېدو له امله د یوې ښځې په ګډون 3 ماشومانو هم خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. بل خوا ته حکومت د بارانونو له امله د کورونو او فصلونو د زیان وختو په باب د معلوماتو راغونډولو لړۍ هم پیل کړې ده. په دې اړه نور حال د ایوب ترینا.
په صوبه کې د ناوړې وضع د مخنیوي ادارې PDM لخوا ویل شوی دی چې په روانه اونۍ کې په کوټه او د صوبې په نورو برخو کې د باران او واورې له امله 19 کسان وژل شوي او 13 نور ټپیان شوي دي. په وژل شوو او ټپیانو کې زیاتره ښځې او ماشومان شامل دي. د دې ترڅنګ په کوټه پښین زیارت کان مترزی کل عبدالله او مستون کې ځینې کورونه هم نړېدلي دي. د چارواکو په وینا چې حکومت د دغه نقصاناتو د جاج اخیستلو لړۍ پیل کړې ده او ډېر ژر به واغزمنو خلکو ته خپل تاوان ادا کړي. بلبلو ته دلته د کوټ په نوي کلی کې یو خونه رایله سوی ده چې لامله یو میرمن او دا غې 3 ماشومان وژل سوی او 3 نور ټپیان سوی دي. په دې اړه د کور مشر سید الله او مشال ریډیو ته وویل
دا د شپې په کوم په 2 بجې اوسه د برانو لوج کې چې مکان مو سرجی و نړي دول غریبان خلک یو او رسلور می کشنان و پاسو 3 کشنان په هسپتال کې دی بولان میډیکل هسپتال کې.
ورسله ځای چارواکي واغزمن کور ته رسیدلی او الته اسیسټنت کمشنر کوټي منیر احمد موسانی او خبريالانو ته وویل چې دوی و هر ډول مرستو ته چمتو دي.
فوری ریلیف جتنا ہم سے ہو سکتا ہے گورنمنٹ آف بلوچستان کی جانب سے ہم کوشش کر رہے ہیں.
اسسٹنٹ کمشنر منیر احمد موسیانی وایي حکومت سم دلاسه چې څومره مرسته کولای سو هغه به وکړي. د دې ترڅنګ به د نقصان جاج اخلي اله ده چې حکومت به دوی ته معاوضه هم ادا کړي. بلخواد دا په پیژندنې د ادارې لخوا ویل سوي دي چې د باران او واور بل لړۍ به د سبا نه بل سبا ورځ څخه بیرته پیل شي. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، شمالي وزیرستان نه به کورکل شو په بنو کې یو لاریون کړی دی. دوی وایي سیمو ته واپسی ځنډول شوی ده. د نغدو پیسو پوره امرستې هم ورسره نکیږي او واپس تلونکي خلک هم یو شمیر مشکلات لري. د دوی د دغه مشکلاتو تفصیل عمر دراز وزیر راکوي.
لاریون پر مهال دوی پلاسونو کې بینرونه اخستی ول او د وفاقي او صوبایي حکومتونو اف ډی ایم ای او انتظامیه پر خلاف یې ناره وهله. دوی غوښتنه وکړه چې د وزیرستان د کلیر کېدو اعلان باوجود هم ډیرای کډوال لا هم نه دیستانه شوي او د خیمو ژوند تیروي. دوی زیاته کړه چې اف ډی ایم ای لخوا د دوی نک د مرستې د 3 میاشتې بندي او سیمو ته ستانه شوي خلک د تعلیم، صحت او بجلی نشوالی سره مخ دی.
زنور اسلام یو تفضیل خان صدر یم. په دې واپسی شه بلا وجا تاخیر دا او حکومت میشتا واضحه پالیسی نر کا وی بونه خلیر تا کو میر د حکومت د مطالبه دا چې دا میر دې واپسی واضحه کو پالیسی.
زم ملک نور خان پر امن احتجاج دای او میر دا مطالبه کو د حکومت نه چې الاده پر چې کیم خلک دې میر پوت دی هغه په تمجون شه په دا سوړه شه په دا کمپ شه ډیر خراب شوی دی. مطالبه ډیر از جدي خو غټه مطالبه دا دو چې د میشه سمره خلک پوت دی هغه در په خیل دی هغه ورجنای پی دی هغه رمز چې دا د زر تر زر په رومن طریقې سره خپل وطن ته واپس شي. اے ډیر خلک کیرین وران شوی دی وران شوی دی هغه ته د متبادل راسته جوړ کړل شي هغه ته د کیرین جوړ کړل شي د میش خلک لره د نزل لیږي.
نوم جمال دا وردا وزیرستان د متاثرینو په واپس شه بلا وجه تاخير دا چونکه دوی دوه کو 98% وزیرستان کلیر دا چې وزیرستان کلیر دا نو دا خلک د وی کملټ کوي خلک په تکلیف تا او په دې ټوله سلسله چې غټه ګیلا د میر د صبح یو حکومت نه دو کم اس کم دا پښتون دی دې پښتون یې میش سره دی وری په پښتون کړه چې کوم هم د دې رقم یې اعلان کړه او پاغه بنده دغه حکومت غلا شو.
مظاهره کوونکي وویل کدا پاتې کډوالو واپسی زر پیل نکړي او د دوی غوښتنې پوره نشي نو دینه پس په پیښور گورنر هاوس مخې ته او بیا به اسلام آباد پارلیمان مخې ته ناسته کړي. د یادونې دا چې عملیاتو له کابله د دولتي شمیرې تر مخه سلور اتیا زرا کورانای بے کورا شوے وے چه دا محال اویا زرا پورے کورانای واپس شوے دا دے ہم یادوی چه باقی پاتے شو کورانای تا دا واپسی فارمونا سو میاشتے وڑان دے ورکڑل شوی خود دوی واپسی لا ہم دا زنخ کار شوے چه پکے زیادتر سیمے دا میرالی تحصیل شامل دی عمر دراز وزیر مشال ریڈیو بنو
دا مشال تر سنگو سے دا سہر لنا ہو دا ما خام تر شپگو
د مشال تر سنگ سه اوریدونکو د تیر زیات پورس په قومي سملې کې د حکومران ګوند مسلم لیگ نون او پاکستان تحریک انصاف پارلماني غړو ترمنځ د انختی وروستو تیر ورځ شوه د ټولو پارلماني ګوندونو غونډه به لس نتیجه ختم شو او د لړکی په بل غونډه تیر روان ګل پورس کیږي بل خو د دوه ګوندونو غړو ترمنځ د انختی وروستو هم په دغه ورځ د خیبر پښتونخوا په سملې کې هم د مسلم لیگ نون او تحریک انصاف د غړو ترمنځ در خوال رامنسته شو په ډیړه نور تفصیل د اسلام آباد نه احمد الله راکبی
د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې د پارلماني ګوندونو غونډې وروسته د قومي اسمبلی سپیکر سردار ایاز صادق مطبوعاتو ته وویل چې په غونډه کې د ټولو ګډون کوونکو رائے داده چې د دواړو خواو زیاتې شوه او د دې ازاله کول پکار دی. د ایوی پښتنې په جواب کې سردار ایاز صادق وویل چې د ګل په ورځ درې بجې به بیا غونډه کیږي چې په کې به د ټولو پارلماني ګوندونو مشران د خپل خیالاتو څرګندونه کوي او د ګوندونو مشرانو ته به خواست کولې شي چې خپل پارلماني استازي د غیر پارلمانی ژبې د نه کارولو پابند کړي چې په راتلونکي کې دا ډول صورتحال رامخې ته نشي. د ذکر دا چې د تیر زیارت په ورځ په قومي اسمبلی کې د حکمران ګوند مسلم لیگ نون او اپوزیشن ګوند پاکستان تحریک انصاف غړو ترمنځ نښته شوې وه او هم په یاد ورځ د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې هم د دواړو ګوندونو د غړو ترمنځ تاوتریخوالی رامخې ته شوی و. خبریال او سیاسي چارو کارپوه اجمل خټک کشر د روان سیاسي تاوتریخوالی په حق لوایي چې د پاکستان په سیاست کې مثبت نه بلکې منفی بدلون را روان دی کم چې د افسوس وړ دی.
پاکستانی سیاست کې داسې نوی نوی رجحانات شامل شوی دي لکه قیادت یو بل ته وایي چې ته غلې ته ډاکو یې ته بې ایمان یې بل ورته وایي چې ته فیرون یې. نو دا چې په جلسو کې او عام پبلیک کې دا خبرې پیدا شي نو لامحاله د هغې اثرات په اسمبلی کې هم ظاهریږي. ولې چې اسمبلی ته چې کم خلک دي د دې خلکو نه د هغې انتخاب شوی وي دغه وجه ده چې اسمبلی کې معمولي غونې خبرینو د برداشت ماده نوی او خلک بیا یو بل گریبانونو ته لاس واچي او اغه نه دنیا ته هم دا ظاهر شي چې د پاکستان سیاسي چې کم حال له اغه سیاسي بلوغت په لحاظ سره ډیر زیات کمزور دی.
د یادونه دا چې د پاکستان تحریک انصاف او پاکستان مسلم لیگ نون غړي وخت په وخت په یو بل د درغلي تورونه لګوي او پاکستان تحریک انصاف نه صرف د موجوده حکومت پر ضد په 2014 کال کې د څلورو میاشتو نه زیاته درنور کړی و بلکې د ملک په مختلفو خارونو کې دل سے ہم کڑی دی. احمد اللہ مشال ریڈیو اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو ته غوښتونکو د پاکستان په پارلماني تاریخ کې په لومړي ځل د سند په اسمبلی کې د غونډې مشري د لګکیو غړو وکړه. د سند د لری پرتی سیمې تر پارک نه ټاکل شوې د سند اسمبلی غړي مهیش ملانی د جمعې په ورځ د اسمبلی د غونډې صدارت وکړه. تر دې وړاندې په کامیا صوبایي اسمبلیو کې کله هم د لګکیو کوم غړي د اسمبلی مشري نه ده کړې. په دې اړه نور تفصیل د محمد عمران ناورو.
په سند اسمبلی کې د پاکستان پیپلز ګوند تر پارکر ضلع نه په باقاعده توګه ټاکل شوی غړي مهیش کمار ملانی په داسې مهال د اسمبلی د غونډې مشري وکړه چې سپیکر د گورنر د څوکۍ خالي کېدو وروسته ځایناستی گورنر ټاکل شوی او مرستیال سپیکر شیلا رضا هم په اسمبلی کې موجود نه و. په سند اسمبلی کې مهیش ملانی د هندو ټولنې سره تعلق لرونکي هغه غړی دی چې د ولس د وټونو د لارې غړیتوب ترلاسه کړی. د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن د سند اسمبلی د دې ګام ستاینه کړي او د یاد کمیشن مرستیال مشر کامران عارف وایي چې دا یو مثبت ګام دی ځکه چې په پارلمان کې د لګکیو غړي هم لکه د نورو غړو حق او ذمہواری لري.
د هیومن رائټس کمیشن اف پاکستان په نظر کې خدای یو مثبت خبره ده او زموږ ماینورټي ایم پی ایس چې دي دا همومره ایم پی ایس دي چې څومره باقی دي او د دې همومره حقوق دي د باقاعده اجلاس صدارت هم کول شي او نور چې کوم ایم پی ایس کا دغه کول شي هم کول شي.
په سند اسمبلی کې یو شمیر ټاکل شوی او د لګکیو د استادو په توګه ناست غړیشته خو د پیپلز ګوند د غړو شمیره په کې ډیره ده او د یاد ګوند لخوا د لګکیو غړو ته بیلابیل وزارتونه هم ورکړل شوي. د بشري حقوقو د کمیشن مرستیال مشر زیاتوي چې په پاکستان کې د اسمبلی مشري د لګکیو غړي کولای شي ځکه چې هغه که کوم قانون منظوروي نو د هغې تعلق د ولس سره وي د هغه د خپل ځان سره نه وي. خو د شمیر د کمی له کبله د غړي اکثر د خصوصي نشستونو د لارې راځي نو ځکه یې په اسمبلی کې هم شمیره کمه ده.
ټیکنیکل کارونه یې دغه چې کوم کې دا فرق نه ورزیږي چې د دې قسمه ځب سره کوم چې زما خیال دی 99% د اسمبلی کار چې هغه داسې قانون جوړول چې د هغې پرسنل لا سره تعلق نه نو دا په کار ده. خو د هغې شاید یو وجه دا ده چې د هغې تعداد ډېر کم دی په اسمبلی کې تش په ریزرو سیټونو راځي په جنرل سیټونو راځي نه نو د هغې کې یو وجه دا کېدای شي. خو دا خبرې خو ټولې چلي
د ذکر ده چې په سند صوبه کې د 3 میلیونه نه زیات د هندو ټولنې غړي ژوند کوي چې پکې زیاتره د سند لري پرتو سیمو کې میشتي او د بیلابل راپورونو تر مخه د ترپارکر ضلع څو تحصیلونه داسې هم شته چېرته چې د هندو ټولنې وګړي د نورو نه زیات دي. او په دې وروستیو کې د سند اسمبلی د لګکیو دپاره داسې قانون هم منظور کړی و چې پکې د مذهب د بدلولو دپاره د 18 کال عمر شرط کېښودل شوی و ولې د بیلابلو مذهبي ګوندونو لخوا د فشار وروستو دغه قانون بیرته اخیستل شوی.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه پس د ډیسټریکټ کې
منګل ته دې چې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ
اوریدونکو د خیبر پختونخوا حکومت د وړو صنعتونو د پرمختیا په غرض د پېښور حیاتآباد سیرما یو وړو کې صنعتي زون جوړوي. دا خبره د صنعت لپاره د وزیر اعلی خصوصي سلاکار عبدالکریم د جمعې په ورځ مشال ریډیو سره په پېښور کې د وړو او درمیانه صنعتونو په اړه جوړ شوی یوې غونډې په وخت کړی دی. غونډې کې د وړو او درمیانه صنعتونو په لسګونو مالکانو هم ګډون کړی و. په دې اړه نور تفصیل له پېښور ځلان سبزیرا کوي.
د وزیر اعلی مرستیال عبدالکریم خان مشال ریډیو ته وویل چې په پېښور کې ډیر داسې واړه صنعتونه دي چې بهر ملکونو ته خپل جوړ شوي توکي لیږي. نوموړی زیاتوي چې د دغه صنعتونو صادراتو ته د نورې ودې ورکولو په غرض صوبایي حکومت د حیاتآباد صنعتي ښارګوټي ته سیرما د وړو صنعتونو زون جوړوي.
فرنیچر کم انډسټری سټیټ چې ورته مونږ وو ان ارګنایزډ انډسټری سټیټ هغه په تاکال کې دی. مونږ چې پېښور سره نږدې یو داسې زه پیدا شي چې دا خلک هلته د روزګار هم خراب نه شي او د دې خپل شی پالش کی او بیا پروډکټ ایکسپورټیبل پروډکټ دي. نو هغه لپاره مونږه اکوزیشن کړی دی انډسټری سټیټ زمونږ د دې سټایل کې جوړ شي چې واړه چې کوم صنعتکاران دي او واړه چې کوم مینوفیکچرز دي هغه راشي او هغه پکې خپل دا وکړي.
د پی سی ایس آئی آر چیئرمین ډاکټر شہزاد عالم مشال ریډیو ته وویل چې د وړو او درمیانه صنعتونو د معیار ښه کولو لپاره به مرکزی حکومت دوی سره د نړیوالو لایسنسونو په ترلاسه کولو کې مالی مرستې کوي. د نوموړي په وینا په پېښور کې د غونډې ته لټولي صوبې د یادو صنعتونو مشران رابللي وو او د غونډې وروسته ورته د نړیوالو لایسنسونو لپاره درخواستونه هم ورکړی شوي دي.
جب پروڈکٹیوٹی اور کوالٹی ہماری امپروو کرے گی
چې زمونږ پیداوار او معیار ود اکڑی نو پر روان وروزو کې د چین پاکستان اقتصادی رهداری سره پر اپورته کې دن کې صنعتي پرمختیا کې با واړه او منځنی صنعتکاران مقابله وکړي شي. نو زما په خیال چې د سی پیک نه وړاندې مونږ لپاره ډیر ضروری ده چې مونږ خپل صنعتونه مضبوط کړو او په مخ کې یې بوزو
کې هم اپنی لوکل انڈسٹری کو اس کو پروموٹ کریں اور اس کو سٹرینتھن کریں.
غونډه کې ګډونوال د ماربل انڈسٹری صوبائی صدر محمد سجاد خان اویل چې په خیبر پختونخوا کې د نړیوالې کچې ماربل شتون لري خو د حکومت د پام نه کول لوجه د ماربل صنعت د ډاډ وړ پرمختګ نه دی کړی.
پکار دي چې ګورنمنټس یا بورډ اف انویسټمنټس یا اني ادر کمس د دې ادارې چې اغي ماربل انډستری ته نوې نوې لارې اوخی د ایکسپورت نوې لکه فیسیلیټیټ دي کی چې په تبدې زمونږ مشرق وسطا دا کو زمونږ یورپ سایډ دی کو زمونږ چاینا سایډ دی چې دا مونږ ته اوپن مارکیټونه کولاو شي او مونږ الته لاړ شو مونږ الته خپل ایکسپورت شروع کړو نو پاکستان ته 2000 مبادله به دې نه راشي چې ان شاء الله په مونږ چې کوم دا لونز دي دا ورلد بینک او دا آی ایم ایف دا به ان شاء الله کور شي دې سره.
خو د صنعتونو لپاره د وزیر اعلی مرستیال عبدالکریم په وینا د ماربلو او نورو صنعتونو د ودې لپاره د چین د سرمایه کارانو سره ګټوري خبري روانې دي او ډیر ضرب ورسره مهمې لوزنامې لاسلیک کړي. زلان یوسفزئی، مشال ریڈیو، پیخور.
دا مشال ریڈیو دا.
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو پر روان خبرونه کې ستاسو لپاره 19 پروګرام تړون هم لرو. اوریدل یې مه هیروي. د مازیګر سلور نیمه بجې شوې دي. لومړی لړ خبرونه د ملیحا میرزاده ناورو.
په پاکستان کې پولیس سرچینو رسنو ته ویلي چې د روان کال په سر کې تری تم کړل شوي 15 مدني فعالان راخوشي کړل شوي دي. د فعال سلمان حیدر ورور زیشان حیدر نن مشال ریډیو ته ویل چې دا غورور روغ رمټ او خوندي دي، خو تر اوسه د پاتې څلورو تری تم کړل شوو فعالانو کورنو د هغوی د خوشي کېدو پخلی نه دی کړی. د پاکستان پوځ وایي په راتلونکي سرشمېرنه کې د مرستې لپاره خواوشا 200,000 ځواکونه ګمارلي دي. دا خبره پرون د پاکستان پوځ عامه اړیکو دفتر په یو بیان کې کړې ده. په بلوچستان کې د اوسنیو بارانونو او واورې له امله روانونه 19 کسان مړه او 13 کسان ټپیان شوي دي. دا خبره په صوبه کې د قدرتي آفتونو خلاف مبارزې ادارې چارواکو له رسنو سره خبرو کې کړې ده. د شمالي وزیرستان کډوالو نن په بنو کې د خپلو غوښتنو په لړ کې احتجاجي مظاهره کړې ده. دوی له حکومت غوښتنه کوي چې خپلو کورونو ته واپس د تلو کره نیټه په ډاګه کولو تر څنګ د دوی د ستونزو په هواري کې مالي مرستې وکړي. نن په پېښور کې نرخزیانو د مردان پولیسو د رویې خلاف احتجاجي ناسته کړې ده. احتجاج کوونکو نن مشال ریډیو ته وویل چې د مردان پولیس ورسره امتیازي سلوک کوي. د مردان پولیسو د نرخزیانو د تورونو په اړه څه نه دي ویلي. د ارزګان امنیتي چارواکي وایي وسله والو طالبانو تېره شپه په مرکز ترین کوټ کې د افغان امنیتي ځواکونو په پوسته حمله کړې چې د نښتې پر مهال وه وسله وال طالبان وژل شوي او 10 نور ټپیان دي. وسله والو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ خپل هیواد ته له شام نه د مهاجرینو په تګ بندیز لګولی دی او د نورو یو شمېر مسلمانو هیوادونو نه د خلکو امریکې ته راتلل یې په عارضي توګه معطل کړي دي. بلخوا د ایران ولسمشر حسن روحاني د خپل امریکایي هم منصب لخوا اعلان شوو د مهاجرت خلاف تګلارو باندې تنقید کړی دی او وایي چې اوس د قومونو ترمنځ د دیوالونو جوړولو وخت نه دی. په عین حال کې د نوبل جایزه ګټونکي ملالا یوسفزئی هم د ډونلډ ټرمپ په فرمانونو باندې خواشینی ښودلې ده.
او اوس هم راځو د کورنیو او رسپانو اداریو ته چې مهمه برخې د اسلام آباد نه احمد الله بیانوي.
آج رسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې قومي اسمبلی غونډه کې حکمران ګوند مسلم لیگ نون او اپوزیشن ګوند پاکستان تحریک انصاف غړو ترمنځ د نخت پیخه په سیاست او پارلماني کاروایانو کې د صبر او زغم کلتور ته د ود ورکولو تقاضا کوي. رسپانه لیکي چې په قومي اسمبلی کې شوې نخت یو لوی پیخه ګرځولې کیږي او د دین وړاندې هم په 1995 کې د پاکستان مسلم لیگ نون او پاکستان پیپلز ګوند غړو ترمنځ هم دا قسمه پیخه رامخته شوې و چې پکې درې کسان جوبل شوی وو. ورسپانه لیکي چې په پارلمان کې د منتخب غړو ترمنځ په یو شمیر معاملو خپل دریز وړاندې کولو ته د جمهوریت حسن ویلې کیږي، خو داسې هم نه ده پکار چې په ایوي معاملې اختلافات دې حد ته ورسي چې لوجه انخته شروع شي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې پاکستان د یو شمیر نورو بحرانونو سره مخ دی، نو ضرورت د دې خبرې ده چې سیاسي مشورولي دې خپل منځي اختلافات ختم کړي او ملک د دې مشکل حالاتو نه راوستلو لپاره دې په ګډه سره کار وکړي. مشرق ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي که څه هم حکومت د چین پاکستان اقتصادي راهداري د امنیت د پاره خصوصي حفاظتي ځواک جوړ کړي او د خیبر پختونخوا حکومت لخوا هم د لارې د ساتنې په اړه باور ورکړی شوی، خو بیا هم د بی اطمینانۍ خبرونه مخې ته راځي. هم دې لړکې 13 ورځ د سی پیک د ساتنې لپاره ټاکل شوی یو نیم سل گاډو د پاره د پېټرول نه ملاوېدو او په ګلګت کې د ودرېدو تصویرونو او خبر د اندېښنې وړ دی د کم وجه چې د فن نشواله دی. ورسپانه لیکي که څه هم دا یو وړه خبره ده، خو بیا هم د سی پیک غونتي حساس معاملو لړکی دومره غفلت کله هم د برداشت وړ نه دی، ځکه چې د حکومت لخوا هم بیا بیا د دې منسوبې پر ضد د هند استخباراتي ادارې ترڅنګ بیلابیلو هیوادونو د سازش خبر مخې ته راوستل شوی. ورسپانه لیکي چې دې لړکی تازه او اندېښنې وړ خبر دا مخې ته راغلی چې د ګلګت بلتستان نه د را کسان نیول شوي چا چې د سی پیک پر ضد منسوبې جوړولې. رنگ پیخو مخنیوی لوی ازیمواری په حساس و ادارو رازی. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې باید د ځایی خلکو په مرسته د دارنګ سازشونو د خبرتیا لپاره کار وکړي شي او د دې مقصد لپاره ځایی ځوانان دی په حساس و ادارو یا په امنیت ولاړ ځواک کې واخستل شي. دا سبا د ځایی اولس مرسته هم ترلاسه شي او د پټ دښمن ناپاک اراده به ناکام کړي شي.
د سیمه حالات، او د نړۍ مطبوعات. ټایمز رسپانې په پاکستان کې د 15 مدني فعالانو تراتم کې دوه موضوع ته کتنه کړې ده. وایي چې په دغه هیواد کې د لادرکه کسانو خلاف د پروپیګنډې له وجې د دغو کسانو ژوند ته د ګواښ په اړه اندېښنې پیدا شوې دي. بلخوا ډي پی ای خبري اجانس په پاکستان کې د ملګرو ملتونو لخوا د افغان کډوالو لپاره د ټلیفوني پیغامونو سرویس شروع کولو په اړه مقاله خپره کړې ده. مهمې برخې د ملیحه میرزا تن اورو.
ټایمز رسپانې لیکي په پاکستان کې په دې وروستیو کې د تری تم شو 15 مدني فعالانو کورنیو د غوی ناسرګندو تختونکو ته اپیل کړې ده چې دغه کسان دې خوشی کړي. خو داسې اندېښنې هم دي چې د دغو کسانو پر ضد د ځینو مذهبي سختدریزو پروپاګنډا د دوی ژوند له خطر سره مخامخ کړي. د روان کال په سر کې 15 مدني فعالان سلمان حیدر، آسم سعید، وکاس ګورایا، احمد رضا او سمر عباس بې درکه شوي دي. دا ټول په ټولنیزو رسنو کې فعال وو چې پکې د فاطمه جنا پوهنتون استاد پروفیسر سلمان حیدر د بلوچستان د لادرکو کسانو لپاره په ټولنیزو رسنو کې خپل آواز پورته کولو لپاره پیژندل کېدو. رسپانه د تری تم شوي فعال سلمان حیدر د ورور زیشان حیدر لخوري لیکي چې د ورور خلاف یې د بدنامولو یو کمپین شروع شوی دی چې خطرناکه برخه یې پر هغه د اسلام د سپکاوي تور دی. دی وایي د ورور ژوند او کورنۍ له خطر سره مخامخ دي، خو هغه یو ښه مسلمان دی او دغه ټول تورونه ناسم دي. رسپانې لیکي د دغو کسانو د لادرکه کېدو تر شا مقصد واضح نه دی او نور فعالان هم د خپل تحفظ په اړه اندېښمن شوي دي. حیدر شاه چې د یو غیر سرکاري تنظیم سره کار کوي وایي چې که دغه کسان خوشي هم کړل شي نو بیا به هم د لګول شوو تورونو له وجې دوی د خپل تحفظ په اړه یریږي. بلخوا ډي پي ای خبري اژانس لیکي ملګرو ملتونو د جمعې په ورځ په یو خبر پاڼه کې ویلي چې په پاکستان کې د افغان کډوالو لپاره د موبایل فون میسیجنګ یو داسې سرویس شروع کړي چې ورسره هغوی د صحت، تعلیم، تحفظ، اوبو او ولسي خدمتونو په برخه کې خپلې ستونزې ادارې ته رسوي. دا وخت له پاکستان نه په زرګونو افغان کډوال افغانستان ته د واپسې په حال کې دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یون ایچ سی آر شمیر ښایي چې دا مهال په پاکستان کې 1,00,000 پورې رجسټرډ افغان کډوال دي او د پاکستان حکومت ورته د تیر کال په نومبر میاشت کې په دغه هیواد کې د پاتې کېدو موده د روان کال تر اخره غځولې ده. د ملګرو ملتونو یوې سرچینې اژانس ته د نوم نه ښودلو په شرط ویلي دي چې له دې ګام سره په افغان کډوالو کولی شي چې د خپلو خپلوانو د ګرفتارۍ یا پر کورونو د پاکستاني او امنیتي ادارو چاپو په صورت کې خپل شکایت د ادارې تر چارواکو ورسوي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، اوس هم راځو یوې مطبوعاتي کتنې ته. د امریکا ولسمشر د یو فرمان له مخې تر نامعلوم وخت پورې امریکا ته د شامی کډوالو په ورتګ بندیز لګولې دي. په ورته وخت کې له دې فرمان سره سم امریکا ته د اوو نورو اسلامي هیوادونو د خلکو په ورتګ موقتی بندیز لګول شوی دی. په دې اړه د مشال راډیو د خبر مرکزی رپورټ زموږ د همکار ګل ایاس ناورو.
د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د یو فرمان له مخې د شامی کډوالو امریکا ته په ورتګ باندې غیر معینه مودې لپاره بندیز لګولی دی. د دې ترڅنګ په نورو اسلامي هیوادونو یې هم دغه بندیز اعلان کړی دی. نوموړي د جمعې په ورځ له بهرنیو ترهګریزو بریدونو نه امریکا خوندیتوب لپاره یو فرمان لاسلیک کړ چې له مخې یې د وو اسلامي هیوادونو پناه غوښتونکي د دریو میاشتو لپاره نشي تللی او نورو لپاره به جدي پلټنې وي. سپینې ماڼۍ ویلي چې په هغه هیوادونو کې ایران، عراق، لیبیا، سومالیا، سودان، شام او یمن شامل دي. ترامپ د یو بل فرمان له مخې له هیواده بهر د امریکا کډوالو پروګرام هم څلور میاشتو لپاره ځنډولې چې د شام، عراق، افغانستان او پاکستان کډوالو باندې اغیز لري. نوموړي امریکا ته له نړۍ نه د ورتونکو کډوالو شمیره تر 500,000 پورې راټیټه کړې ده. ترامپ په شام کې مشت عیسایانو لپاره استثنا ورکړي چې د ده په خبره هغو سره په هیواد کې ښه چلند نه کیږي. په دفاع وزارت کې د نوي فرمان په اړه ترامپ وویل چې د سختدریزو اسلامي ترهګرو امریکا ته د ورتګ مخنیوي لپاره جدي پلټنو ګامونه پورته کړی دي. ډونالډ ټرمپ ویل چې له هغه هیوادونو کسان به امریکا ته وغواړي چې له دوی سره مرستې وکړي او امریکایانو سره مینه ولري. د انساني حقوقو ډلو دا ګامونه توپیری چلند او غیر آئینی بللی دي چې پکې یو ځانګړی مذهب په نښه شوی دی. د امریکن سیول لیبرټیز یونین مشر ویلي چې دا ګامونه له مسلمانانو سره د امتیازي سلوک په معنا دي. د امریکایي مسلمانانو یوې ټولنې مشر احمد راهب وایي چې د دغه فرمانونو پر ضد به عدالت ته ځي. نوموړي ایف پی خبري اجانس ته ویلي چې په فرمانونو کې یوازې وی عقیدی خلق په نخښه وی دي. بلخوا ډیموکرات ګوند هم دغه فرمانونه غندلی دي او ویلي دي چې د سربا د امریکا شهرت ته زیان ورسیږي. د ریپابلیکن ګوند زینو غړو د هغو فیصلو ستاینه کړې او ویلي دي چې د سربا د سخت دریزه اسلامي دولت وسلواله ډلې د غواخونو مخنیوي وشي. خو د عراق پارلماني غړي وایي چې دغه ګامونو سربا امریکا لخوا عراقي ولسته خ پیغام ونه رسیږي او دا په داسې حال کې ده چې امریکایي فوج په عراقي ځواکونو تکیه کوي چې موصل خار له اسلامي دولت وسلواله ډلې بیرته ونیسي. مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه.
تاسو مشال رادیو ته وګورئ. اوس هم راځو 19 پروګرام تړون ته. په دې پروګرام کې تاسو د بلوچستان د زیارت سیمې د خلکو د ژوند جواک دود دستور په اړه معلومات اورئ. دا پروګرام ستاسو لپاره هر اونۍ زموږ همکار بوریوال کاکړ جوړوي.
د مشال رادیو د اونیزي خبرونې تړون اوریدونکو، زه بوریوال کاکړ مو په دې خبرونه کې هرکلی کوم. په خبرونه کې د بلوچستان صوبې د پښتون مېشتې سیمې زیارت په اړه تاسو ته معلومات وړاندې کوو. د خبرونې په پیل کې به د زیارت د جغرافیا او هلته د مېشتو قبیلو په اړه واورئ. بیا به د دې سیمې د ولس د ژوند جواک په اړه معلومات درکوو. ورپسې هلته د میرمنو د ژوند حالت ته کتنه کوو. د دې سیمې د پیداوار په اړه مهم معلومات راغونډ کړي او په پای کې به په دې سیمه کې د تیرسو سیاسي او ادبي شخصیتاتو په اړه واوري. د خبرونې پیل د زیارت له جغرافیا او هلته له میشتو قبیلو کو. په دې اړه له دې سیمې سره اړه لرونکي لیکوال او څېړونکي خلیل باور سره وژغیدم. خلیل باور د زیارت د جغرافیا په اړه وویل،
زیارت له کوچ څخه د شمال مشرق خواته تقریبا مزده یو سلسله روس کیلومتر پر واټن باندې دی. د زیارت په مشرق کې د لورلای ضلع ده، په مغرب کې پښین دی، په شمال کې بیا پښین او د کلاسیفولا او دغه علاقې پرتی دي چې هغه ځینې علاقې په پښین کې راځي، او د جنوب خواته هرنایی ده. د زیارت آبادی د 1998 په مردم شماری کې تقریبا د 3000 په شاوخوا کې و، نو لاغه را پسته چې اوس څومره کلونه باندې تیر شوی دي، نو دا به تر لک اوښتې دي.
نموړي د زیارت د انتظامی جوړښت په اړه دا زیاته کړه،
د زیارت مشهور ځای چې دی یا کوشنۍ شارګۍ چې دی کنه، هغه په خپل زیارت کې د زیارت زوړ نوم غوڅکی و په ریکارډ کې، خو بیا په زیارت څخه دا چې د 1 کیلومتر پر واټن باندې یو زیارت دی، د خورواری بابا لاګل وجه ده خدا اوس په زیارت باندې مسما دی. 3200 مربع کیلومتر علاقه لري د زیارت ضلع.
خلیل باور وای په زیارت کې د میشتو خلکو اکثریت د کاکړ قبیلې دی.
په زیارت کې زیاتره کاکړ قبیلې پرتی دي، چې په هغه کې پانیزی سارنګزی زیات دي، پانیزی دي. په کواسه وی علاقه د زیارت څخه 19 کیلومتر د کوچ په خوا باندې یم، د مغرب خواته. په دغه کې بیا یو څه داسې د څو کور سل څخه تر یو نیم سل کور پورې دوتاني پرتی دي. دا هم لدا د وانه د وزیرستان لخوا ځخه پیش په سلاو کالو مخکې راغلي دي، دلته آباد شوي دي. او څه کورونه بیا د ریسانی ترینان چې دي، چې په څنګ کې بیا رته په هرنایی کې او زیارت پورته په چوتیر کې هم پراته دي.
دا چې په زیارت کې د نور مذهبونو خلک هم ژوند کوي او کنه، خلیل باور وای
په دې کې څه دا تر کورونه چې دی هغه له پیښته خبراتې دي، چې هغه له هندو مذهب سره تعلق لري. دلته دکانونه او کاروبارونه هم دي، دلته ډاکټران هم دي، په سکولانو کې استادان هم دي، دا بچان خو په خپلو پیښو پسې یا په خپل کاروبار پسې راغلي، له کرسچینیټي سره له عیسایت سره تعلق لرونکي اقلیتونه هم دلته موجود دي، او د هغوی عبادتګاوې هم موجودې دي.
ژوند جواک
د زیارت د ولس د ژوند جواک پاړه می د دې سیمې لیکوال او ټولنیز فعال زاکر زیارتوال سره مرکه وکړه. زاکر زیارتوال وویل چې د زیارت زیاتره د خوشحالۍ موقع هم هغه دی لکه د نوري پښتونخوا، خو د ماشوم د زیږیدو رسم یو څه بیل دی.
چکل یو کښنه او جی جی نو پاغه په خوشحالی کې ټکونه کوي بیا پر هغه باندې موږ ورته وایو نارا یو سپینسری شزه راپورته کیږي دغه د زوکړي نارا کوي پر دا کلی باندې دغه تروس شتون لري په زیارت غوسکی په سیمه کې
نموړي ویل چې په زیارت کې د اختر په شپو کې د ځای خلکو ترڅنګ د نور سیمو خلک هم راغونډیږي
په زیارت کې هم د اختر مانځنه ډیره په خوشحالۍ سره ترسره کیږي د اختر پر ورځو کې د سویلي پښتونخوا مرکز چې دی هغه غوسکی زیارت ته او د سیمې ته لډیرو لیرو لیرو ځایو څخه خلک راځي دلته اتڼونه کوي دلته موسیقي غږوي دلته د سیل دپاره راځي زیارت یوه قدرتي اوسنداره سیمه ده د اوبښتو یو ډیر لوی ځنګل لري نو په ډیر لوی تعداد باندې دلته خلک راځي
ذاکر زیارتوال زیاته کړه چې په دې رسمونو کې د وخت له تیرېدو سره خورا کمی راغلی دی
کم پخوانی رسمونه چې زموږ په سیمه کې وو هغه ورو په ورو له منځه وځي زه به یو مثال دا درکم د واده په واده کې چې کوم رسمونه ترسره کېدل اوس اکثر هغه له منځه وتلې دي یو په ودو کې به ناوکیو انګۍ ویلې انګۍ چې په بیلابیلو سیمو کې بیلابیل نمونه ورته ورکول کېږي خو په زیارت کې ودې ته د ناوګې ټپې وایي دغه اکثر له منځه وتلی دی په خوا به ناوکیو ټپې کولې انګۍ به یې ویلې اوس چې ورته ګورو د انګیو دغه رسم بیخي له منځه وتلی دی دغه رقم ډېر زموږ رسمونه شته چې هغه ورو په ورو اوس له منځه وځي
د زیارت په ټولنه کې د سخت دریځۍ په اړه هغه وویل
سخت دریځۍ لکه څنګه چې ټول پښتانه له دې سره مخامخ دي به شکه زموږ سیمه هم د دې په لپیټ کې راغلې ده د دې تر اثر لاندې راغلې ده دلته موسیقي کرباب دی که چغکه ده که ډول دی که نه ټول ودې ته بد ویل کېږي زه به یو مثال درکړم ډېر ځای ما په ودونو کې هم داسې لیدلی دي چې هلته د سخت دریځو لخوا پر ډولوونکي باندې پر ډاله باندې عملی شوي دي هغه له منځه وړی دی او ډېر داسې سخت دریځه خلک راغلي دي چې هغه په ښار کې د اتڼ مخنیوی کړی دی نو دغه ستونزه له موږ سره هم پیښه ده ډېرې داسې رسمونه زموږ شته چې هغه سخت دریځو له منځه وړی دي په خاص توګه د موسیقۍ
کورنۍ ژوند
تاسو د زیارت د ولس د ژوند جواک پاړه وریدل اوس په ځنګړې توګه د دې سیمې د میرمنو د ژوند حالت ته کتنه کو ارزو زیارتواله د دې سیمې یوازینې لیکواله ده چې دوه کتابونه یې چاپ کړي دي او په ټولنه کې د پوهې لپاره هلې ځلې کوي له نوموړې مې وپوښتل چې که د میرمنو حقونه په پام کې ونیسي نو په خپل سیمه کې د میرمنو ژوند څنګه ارزوي نو هغې وویل
زیارت خو چې له یوې خوا ورته ګورې ډېره ښایسته غریبه علاقه ده په شنو باغو په شنو ځنګلو او په شنو چینو باندې آباده علاقه ده خو له بلې خوا چې ورته ګورې نو د تعلیم له لحاظه او بیا خاص کر د ښځو د تعلیم له لحاظه د دوی د صحت او د ژوند د نورو اسانتیاو له لحاظه ډېره پسمانده پاته ده
نوموړي د تعلیم په ډګر کې د نه پرمختګ لاملونه داسې په ګوته کوي
لکه څنګه چې په زیارت کې زه تا ته دا وخت شدیر سکولان د نجونو د پرامري تر حده پورې خلاص شوي دي خو دوی ته مشکلات دا دي چې تر پنځمه پورې چې دا نجونې په کومو ځایو کې سبقونه ووایي بیا دا نور لکه اوس میډل سکول سو هایي سکول سو دا ښه پر فاصلې باندې وي او دا چونکې ګرده د باغو علاقه ده باغوانان وي د دوبي په عمر وخت کې نو ډېر کورونه چې هغه ډېر مذهبي ټایپ یا داسې د رسم رواج پابند خلک هغه بیا نه شي کولای چې د نجونو د لرې لرې سکولو ځایو ته واستوي نو هغه بیا له تعلیم وګرځي په کورو کښېني او دغه رنګه بیا چې هایي سکول له وراسي چې وګورې نو په هایي سکول هم بېشي ډېر په لرې فاصله باندې وي او په حساب یو څو هایي سکولان دي له دا ځای له فارغېدو بعد د دوی ته بیا د دنیا اسانتیاوې دوی نه لري ښار کوټه هغه تقریبا په 130 کیلومتره فاصله باندې دی ښار هر سړی دا نشي کولای چې شار لولار سی اول ته خپل بچانو باندې تعلیم وکړي کډی ور سره وکړي ولی دوی باغونه هم لري دوی پسونه درشان هم لري نو دوی درشان په شا د بچان د پاره یا خاص کر د نجونو د پاره بیخي نسپری شو او نه دلته دونی قدر خلک آزاد ذهنونه لري چې هغه په کالجانو کې هلته په هوسټلانو کې نجونه واستوي.
ارزو زیارتوالی وویل چې د دوی د سیمې میرمنې د صحت په برخه کې هم له خورا ډېرو ستونزو سره مخامخ دي.
نو د صحت په هم د هسپتالو دغه حال دی چې دلته له دې ځای څخه د کال دوه سیټان بیا دغه سره د الهجره سیټان دي هغه نجونې ډاکټرې سي هغه په شارو کې یا په نورو ځایو کې بیا هلته غواړي چې خپل دغه وکړي جاب هلته دلته نه راځي. که دلته د ډاکټرانو یو دغه سته ځایونه سته هم یا وارې نیولږي په هفتو هفتو نه راځي شدی په لچویانو باندې علاج دی خلک نشي کولای چې له دنیا لري ځای د خمریزه ته کوچ پوری رسی ډیر واره په کښنی باندې شدی دلته وفات شوی دی یا بیا بس پس په دغه سرو ګولو یو په دغه ډیسپلینو په پرنډالو په دغه باندې گزاري د هر بیماری لپاره او بیا چې هسپتال ورشي بیا دا سہولیت نشته یا به دوا کې نه یا به په ډاکټر کې نه.
نوموړی وایي چې په زیارت کې میرمنې پر دې ستونزو سربیره تر کور د باندې کارونه هم کوي.
خلکو هیڅ دا خوش قسمته خلک چې ګیس هم په غرو کې لري لیکن د ګیس حالت دا ته راځي چې یو خو په دغه ګیس باندې که سره په کوټه کې له کورونه نه توده شي بیا په زیارت رنګه ساړه ځای کې به څنګه توده شي او بیا د لرګیو هلته چې دي په لرګیو باندې پابندي د ځنګل دی د ځنګلو پر پرېکړه باندې سزا ده د هغه د خلک یې نه پر په خره راوستای شي نه په ټکټرو پر ګاډیانو کړه وړلی شي نو دغه د غرو لرګي له دا ښځې پر سرو باندې راشي او کوي کورو ته راوړي او بیا ورونه په بلوي او بیا دغه رنګه په باغو کې ځي دوی غریبانانې چې کوم دوی پسونه مسونه کړي دغه ته واښه ورکوي دا هم د دوی دپاره او اوبه دوی له لرې لرې ځایه پخوا بیا دغه مشکزې ګوډي ورته ویل په سرو بیې راوړلې اوس یو قسم د پلاستیک جرکینونه راغلي په دا کې راوړي نه په یو علاقه کې هم دلته شي غټ غټې علاقې دي لکه کواسته لکه زرنده مڼا او رامدون ګوګۍ داسې علاقې دي دا ډېره آبادي لري او په دا یو ځای کې هم واټر سپلای نشته.
ارزو زیارتوالی وویل د زیارت ولس دی په ځانګړي توګه د میرمنو تعلیم او صحت ته زیاته پاملرنه وکړي.
زه د تعلیم په حواله او د صحت په حواله دا یو پیغام لرم چې دوی دا وکړي چې په خپلو کې سره کښېني سلا او مشوره سره وکړي لکه مخکې چې به یو جرګه سیستم و د هر کار چې دی هغه د حکومت ته څوک دغه نه کوي چې بس دا د حکومت سرپرستي وي نو به سکول جوړېږي یا به کار په مخه ځي حکومت سرپرستي د دوی یوې خواته پرېږدي دوی د په خپله په آپس کې خپله د جرګې سیستم په یو سماجي کارکنان راپورته شي موږ له انجوګانې راځي پر موږ فنډونه اخلي راسی او څو اسانتیاوی راکی او څو سپایر ګولۍ راوړي هغه یو په څو وخت کې سپایر کوي سیمپلان راوړي کمپونه ولګي په لکا او روپۍ ور باندې واخلي وي دا دوی د خپل او دا د کار په پلاس واخلي چې موږ به د خپل شوز د لپاره تعلیم دغه کو موږ به دا کالج پر دا ځای نه جوړو موږ باید پر دا ځای جوړ کو باید په دوی کې دا رنګ څو خلک راپورته شي چې هغه خپل د خپل ځان او د خپل قام او د خپل میرمنو او خپل غم په خپل وخوري.
د دې سیمې ګټه وټه
زیارت د بلوچستان صوبې هغه سیمه ده چې تر نورو زیاته یخه ده او ډېره واوره ورباندې کېږي خو د غرونو له کبله یا د کرنې مځکه د نورو پرتله کمه ده. د دې سیمې د زراعتي چارو کارپو حمیدالله کاکړ هلته د زراعتي پیداوار پاړه وایي
کوم خلک زیارت کې سبزیانی کری هغه کې په سبزیانو کې ټاټې ډېر کامیاب دي الوګان له دې طرف سره خلک ستکم ځای کو د خالی ځای پیدا سي پای کې دوی مټر کری په دې کې دوی جواری کری نورې مې د سبزی هر قسم سبزی کوي لیکن میجر کوم غټ سبزیان چې خلک ګرو کوي هغه الوګان دي او مټر دي او دغه بهترین قسم پټاټې او بهترین قسم کې مټر کېږي.
حمید الله کاکړ ویل چې د زیارت میوه په صوبا او ټول پاکستان کې نوم لري.
کوم دلته بهترینه میوه کوي هغه سیب کوم ډیر کم قیمت دی په مارکیټ کې هغه به مشهدي سیب او امری سیب او شنه کلوب لیکن چون کې دا کوم ریسنتلی د موجوده په دې کې د بیولوژي یا کوم د جنټیک انجینرینګ په دې کې ډیر کامیاب شوی دی او په دې کې د سیب غو او نوې ورایټیز پیدا کړې په دې بهترین سیب کو په دې کې موږ څور کلور ته ویلاسو له دې سره په دې کې گاجا دی په دې کې شنه کلو دی په دې کې ګولډن دی او سره په دې کې نور ویراتیزم به خره پیدا شوی دین سبا په زیارت کې چرې ډېر کامیاب دی. پچاری کې ډېر مختلف ورایټیز دي، پدې کې بوبژۍ ده، پدې کې کوښنۍ ده، پدې کې غټه ده. چریف دغه ډېر کامیاب ده او د زیارت چریف دغه په ټول صوبه کې، په ټول بلوچستان نه بلکې په ټول پاکستان کې د زیارت رقم چریف دغه په بل ځای کې نه پیدا کېږي. نور الفخاري ډېر کېږي، بادام ډېر کېږي، بادام هم خلک پرې لګوي، نورې کوچنۍ کوچنۍ کم فروټس دي هغه دوی د خلکو خپل کورو دپاره لګوي. زردالو چې هغه هم دلته ډېر بهترین قسم زردالو کېږي، زردالو درخته څنکه ډېره غټه ژي هغه ځای ډېر نه شي، بیا د زردالو درخت هغه ډېر کمې خل لګوي.
نوموړي وویل چې د دوی په سیمه کې د تعلیم د کمی له کبله خلک نور هیوادونو ته نه دي وتلي.
نومیالی د دغې سیمې
د خبرونی په دې برخه کې د زیارت د سیاست او ادب په ډګر کې د نومیالیو په اړه خبرې کوو. لیکوال او څېړونکی خلیل باور د دې سیمې د مشهور سیاسي شخصیتونو په اړه وایي.
په زیارت ناوه کې دغه د مذهبي پارټیانو رجحان زیات دی، دغه څو خزار د قوم پرستانو سره یا له دوی سره تعلق لرونکي هم په لوی شمېر کې موجود دي. په دې کې دا وخت چې د دغې علاقې د چې کوم سیاسي شخصیت د صوبایي اسمبلی ممبر ګل محمد عمر خدای دی وبخښي دوه ورځې پیش په حق ورسېدي. له دې علاوه مخکې مولانا جان محمد، مولانا نیاز محمد، سردار نواب خان ترین چې دغې علاقې زخو مولوي نصیب الله چې پر دغه علاقه باندې به د صوبایي یا د مرکز ممبران جوړېدل، عبدالرزاق دوتانی ډیر مشهور شخصیت تیر سوی دی دا وخت وفات دی خدای دې وبخشي، او دا رحیم زیارتوال چې دا وخت د صوبې بلوچستان د تعلیم وزیر دی هغه هم دا هم تعلق له ضلع زیارت څخه دی. ګوکې که دی کامیاب سوی له هرنایي ضلع څخه دی خو د ده کور په زیارت ضلع کې دی.
خلیل باور وویل چې د دوی په سیمه کې د تعلیم د کمی له کبله د ادب په ډګر کې همداسې لاسته راوړنې نه دي سوي لکه د پښتونخوا په نورو سیمو کې چې سوي دي.
کموږ د ملک په کچه یا د کام په کچه ورته وګورو نو دومره لوی خلک نه دي پکې پیدا سوي چې هغوی نوم پیدا کړی دي یا ډېر تحریرونه یا ډېر لیکې کړي کتابونه یې چاپ شوي. البته پر دغه ناوه باندې چې هغه دغه طرح شاعران او لیکوالان ضرور شته په دا ځوانانو کې، په پیش خلکو کې بېخي داسې خلک نه دي پیدا شوي، په دا ځوانانو کې ضرور شته، خو د هغوی پېژندلو چې دا هغه هم تر دا نږدې ضلعو لکه لورلایي سوه یا دوکۍ سوه یا هرنایي سوه یا شاوخوا یا چې ډېر وي نو تر دا پشینه پورې دوی شناخت لري دا مشایرو ته دوی او رو غواړي کړه. خو په تر دې زیات یعنی د صوبې پر کچه باندې هم څوک داسې نشته پکې چې هغه ډېر تعارف ولري.
د مشال رادیو د تړون خبرونه اوریدونکو، تاسو د بلوچستان صوبې د پښتون میشتې سیمې زیارت په اړه معلومات واوریدل. لدی سره د خبرونه وخت پای ته رسیږي. راتلونکي اونۍ به بل پښتانه سیمه تاسو ته در پیژنو. او زه بوریوال کاکړ درڅخه اجازه غواړم. شو وخت ولرئ. خو د مشال رادیو اوریدل مه هیروئ.